د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو یو ځل بیا په قطر کې سره لیدلی، خو په دې خبرو کې د پاموړ پرمختګ نه دی شوی. د هر سورس ترازی قدر من اوریدون کول هر سمخ کې پام وکړی خبرونو ته. لومړی د خبرونو سر ټکی، د ملګرو ملتونو سرمنشي اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله بولی چې د ده په وینا خبرې نشي ورسره کېدی. یوه روغتیایي ټولنه خبرداری ورکوي چې په لشکرګاه کې ایمرجنسي روغتون د نورو ناروغانو د منلو وړتیا نه لري، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې اوربند په کلکه رعایت کړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله ده چې خبرې نشي ورسره کېدی. انټونیو ګوترش پرون له فرانسوي ورځپاڼې لوموند سره په مرکه کې وویل له ځینو جهادي ډلو سره خبرې ممکنې دي، خو د داعش په څیر سخت دریزې ډلې سره مذاکرات امکان نه لري. هغه په افریقایي هیوادونو کې تروریستي ډلو ته د اشارې په ترڅ کې وویل داسې ډلې شته چې غواړي په راتلونکي کې سیاسي فعالیت وکړي، خو یو شمېر نورې بیا سخت دریز غوره کوي. ګوتریش زیاته کړه د داعش دریز هومره سخت دی چې له دې ډلې سره خبرو ته ګرد سره ځای نه پاتې کیږي. د ناټو غړو هیوادونو او متحدانو یو ځل بیا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د مالی ملاتړ پر ژمنه ټینګار کړی. په دې اړه د ناټو په یو بیان کې چې پرون دوشنبه خپور شو راغلی دی چې د دې ټلوالې غړو او متحدانو په یوه غونډه کې ژمنه کړې چې تر 2024 کال به د افغان ځواکونو مالی ملاتړ کوي. ناټو په 2008 کال کې د نړیوالو په مالی مرسته د افغان ملي پاوځ په نوم وجهي صندوق جوړ کړ. د ناټو د معلوماتو له مخې د دې وجهي صندوق له لارې به افغان ځواکونو ته روزنه او مسلکي پوځي زده کړې ورکول کیږي. یوې روغتیایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د هلمند د مرکز لشکرګاه ایمرجنسي روغتون د نورو ټپیانو او ناروغانو د منلو وړتیا نه لري. په هلمند کې د ایمرجنسي پروګرام ناظم مارکو پونتن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې په لشکرګاه کې وضعیت ډیر خراب دی.
په وضعیت کې هیڅ ډول پرمختګ نه وینو. جګړه دوام لري او لارې بندې دي. ماینونه ځای پر ځای شوي دي. د خپلو همکارانو د ملاتړ لپاره راغلی یم.
له هلمند څخه په خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو کې ښکاري چې ټپیان او ناروغان د ایمرجنسي روغتون په انګړ کې پراته دي، ځکه په ودانۍ کې دننه ځای نشته. طالبانو لاس ورځې مخکې د لشکرګاه ښار پر څو ناحیو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې زرګونه کسان بې ځایه شول. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غا کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د دې شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش پر غوښتنه ټینګار وکړ. فرانس پریس خبري اژانس د یو ډیپلومات له قول راپور ورکړی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنا قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی، او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شا شي او اوربند ته غاړه کېږدي. نوای اوربند چې د شنبه په ورځ اعلان شو په ناګورنا قرباغ کې د سپتمبر 28 نیټې رئیس د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره دوهمه هڅه ده. آذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل د ډزو د بیا پیل تورونه ولګول، او دا ویره رامنځته شوه چې ښایي نوای اوربند هم بې کومې ګټې مات شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند د څرنګوالي د څېړنې او تایید پر اړتیا بحث وشو. ایران د روغتیا وزارت وایي چې د خلکو د بې پروايي له کبله په دې هیواد کې د کورونا د وبا پیښې زیاتې شوې دي. د دې وزارت ویاندې سیما سادات لاری پرون انتقاد وکړ چې خلک روغتیایي مشورو ته غوږ نه نیسي.
وضعیت حال حاضر بیماری در کشورمان نتیجه سهل‌انگاری در
زموږ په هیواد کې د ناروغۍ اوسنۍ وضعیت روغتیایي مقرراتو ته د بی‌پامۍ له کبله راغلی. په تیرونیو کې د ماسکونو په کارولو کې کموالی او د ټولنیز واټن نه رعایت د خطر زیات کړی. په ایران کې د دوشنبه په ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله 318 مړینې ثبت شوې چې په یوه ورځ کې تر ټولو لوړه شمېره وه. د ایران د روغتیا وزارت د شمېرنو له مخې اوس مهال له 15,000 زیات کسان په ایران کې په کورونا ویروس اخته شوي او شاوخوا 1,500 کسان ترې مړه شوي دي. او ایران د یوې نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې قربانیانو ته د تاوان ورکولو په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې د اوکراینی چارواکو کوربه دی. د اوکراینۍ الوتکه په جنوري میاشت کې له الوتو څو شېبې وروسته په تهران کې نسکوره شوه او ټول 160 کسان پکې مړه شول. ایران وروسته ومنله چې د الوتکې سهوان په توغندي وشتلې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر یفهین یانین او ایرانی سیال محسن بهاروند پرون په تهران کې په دې اړه د بحث لپاره خپل دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې اورېدو ته مو رابولم. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو پرون یو ځل بیا په قطر کې سره ولیدل، خو په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دواړو لورو تایید کړي چې یوازې پر دې خبره توافق شوی چې د اختلاف د مواردو د حل لپاره دې خبرې دوام وکړي. په همدې ورځ ایرانی چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د سولې د هڅو هرکلی وکړ. ښاغلی عبدالله وایي چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي دوام افغانانو ته د منلو وړ نه دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان دولت او طالبانو پلاوی تایید کړ چې د دوشنبه په ماښام یې له یو بل سره ولیدل. پر هڅو سربیره تر اوسه د رسمي مذاکراتو د پیل په اړه هیڅ خبر نشته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري چې اوس مهال د قطر په پلازمینه دوها کې د ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې تایید کړ چې په پرونی غونډه کې بیا هم د اختلاف پر مواردو خبرې وسوي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی او د مقابل لوري تماس دلو د سو تنو غړیو ترمنځ جلسه دایره شوه. په دې جلسه کې د اختلافي مواردو پر حل باندې بحث او مذاکره وشوه، او د اختلافي مواردو د حل په هدف به جلسات دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دواړو لوریو درو درو کسانو د دوشنبه په ماښام سره ولیدل او توافق یې وکړ چې د اختلاف موارد باید ډیر ژر حل او فصل سي. د دولت او طالبانو د پلاوی غونډه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې ډګر توت سوی. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په هدف د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سفرونه هم دوام لري. د دې اونۍ د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د ایران مشرتابه له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال ډاډ ورکړ چې دوی د افغانستان لپاره د منلو وړ او تلپاتې سولې ملاتړ کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبه په ورځ له عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل چې هیله لري د افغانستان د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د روحانی په وینا ایران د داسې سولې ملاتړ کوي چې پکښې د افغانستان لاسته راوړنې خوندي سي. د ایران د ملي امنیت له سلاکار علي شمخانی سره په یو بله غونډه کې عبدالله عبدالله وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. شمخانی هم وویل چې ایران په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د دې هیواد د لاسته راوړنو او ګټو د خوندیتوب ملاتړ کوي. پاکستان او هندوستان ته تر سفر وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله دریم سفر ایران ته په داسې حال کې دی چې تاوتریخوالی نه دی کم سوی او بیلابیل ولایتونه په ځانګړې توګه په هلمند او بدخشان کې د همدې اونۍ پر مهال د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنې نښتې وسوې. د افغانستان د ملي مصالحې رئیس عبدالله عبدالله ایران ته د سفر پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي دوام افغانانو ته د منلو وړ نه دی.
بیا خواسته عمده مردم افغانستان می بوده که دوام مذاکرات
د افغانانو یو غوښتنه هم ده چې د مذاکراتو په مهال د جګړې دوام د منلو وړ نه دی. دوهم په مذاکراتو کې باید انعطاف وي. د اسلامي جمهوری افغانستان لوري په همدې عزم او اراده د خبرو د بریالي کولو په هدف قطر ته تللی او خپل لازم انعطاف یې ښودلی، او دا انعطاف یې له مقابل لوري هم غوښته دی.
ایران ته د عبدالله عبدالله د سفر پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي لوړه کچه د سولې بهیر ته زیان اړولی سي. د ده په وینا پر دې سربیره چې د تاوتریخوالي پر کمولو یو ځل بیا ټینګار وسو، نن بیا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه غمجنوونکې ده. د افغانستان مرکچی پلاوی چې د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه کې دی له طالبانو اوربند غواړي، تر اوسه خبرې له اختلافاتو نه دي راوتلي. طالبان وایي باید په افغانستان کې د جګړې پر عواملو خبرې وسی. له دې هر څه سره یو لوری هم د اختلافاتو د مواردو په اړه تفصیلي خبرې نه کوي او په اړه یې وضاحت نه ورکوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. نوریاس نوري ته وکشي.
ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او څو نورو جګپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی او لیکي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د ترامپ اداره په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم کړي. دا د سرتیرو هغه شمیر چې تر دې یوه اونۍ مخکې هم براین یادونه کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه براین وویل ولسمشر ټرمپ له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره یو پلان جوړ کړی چې له مخې به یې تر راتلونکې میاشتې پورې په دې هیواد کې د سرتیرو شمیر له 5000 کم شي، او د راتلونکي کال په لومړیو کې به یې هم شمیر 2500 ته ورسیږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی جنرال مارک میلی هغه څرګندونې هم راخیستې چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ښاغلي اوبراین له څرګندونو سره په تضاد کې دي. جنرال میلی ویلی اوبراین یا بل هر څوک کولی شي لکه څنګه چې ورته مناسب ښکاري اټکل وکړي، خو دای اټکلونه نه کوي بلکې د شرایطو دقیق ارزونه کوي. هغه چې د ځواکونو د ایستلو د پلان د عملي کېدو لپاره اساس دی او له ولسمشر سره هم پرې خبرې کړې دي. د هغه په وینا دا د ولسمشر پرېکړه ده چې شرایطو ته په پام به ځواکونه له افغانستانه ایستل کېږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ د تېرې اونۍ څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي وو ټول سرتیري به د روان کال تر پایه له افغانستان نه وباسي، خو جنرال میلی ویلي اساسي مسله په یوه مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسول دي، په داسې بڼه چې د ده په وینا دا مسله یقیني شي چې د امریکا د ملي امنیت ګټو ته به نور له افغانستان خطر متوجه نه وي. نړیوال بانک په افغانستان کې د بې وزلۍ د ستونزې په اړه په خپله ویب پاڼه کې په یوه مطلب کې لیکي. د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق په ګډون له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو دوام د میلیونونو افغانانو د ژوند د ښه کولو او د پرمختیا په برخو کې د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره ډیر مهم دی. نړیوال بانک لیکي د عبدالله زوی چې د میاشتې به یې شپږویشت ډالره ګټل چې خپله کورنۍ پرې وچلوي اوس بیکاره شوی، ځکه د کورونا خپرې شوي وبا د دې هېواد اقتصادي فعالیتونه تر ډېره په ټپه درولي، او نه یوازې هغه بلکې ډېر نور کارګري هم بیکاره کړي دي. د خپل زوی له مرستې پرته اوس 15 کلن عبدالله بېرته د خپلو نږدې خپلوانو پر اوږو بار شوی چې هغه پر نس موړ او ملاتړ وکړي. د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې افغانستان کې د کورونا وبا له امله د بې وزلۍ کچه لا زیاته شوې ده. په 2010 کال له په سلو کې 55 په روان 2020 کال کې 2.5% ته لوړه شوې ده. نړیوال بانک کې د عوایدو کمښت او د خوراکي موادو او نورو اړینو موادو د بیو زیاتوالی عمده علتونه بولي.
شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو، تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله درته وړاندې کوو. فرانسوي چارواکي وایي چې د یو مشکوک اسلامي سخت دریځ په برید کې د یو ښوونکي د وژنې د قضیې په تړاو د پولیسو څیړنې دوام لري. په فرانسه کې یو 13 سړی د تاریخ د یو ښوونکي سر تېرونې پرېکړ چې وروسته حمله کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل شو. د ملالی بشیر راپور واوري.
په فرانسه کې د هغې پیښې په تړاو د پولیسو عملیات دوام لري چې پکښې یو 13 سړی د تاریخ له یو ښوونکي سر پرې کړ. دا وروسته له هغه چې د رواني میاشتې په لومړیو کې د تاریخ یو شوونکی ساموئل پاتی د بیان د ازادۍ پر موضوع په خپل صنف کې زده کوونکو ته د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ورښکاره کړی و. د پاتی د دې اقدام په نتیجه کې د یو شمیر مسلمانو زده کوونکو مور او پلار په غوسه سوي وو چې ګواکې دا د اسلام پیغمبر ته سپکاوی دی. د پاتی وژونکی چچنیایي نژاد پیژندل سوی چې په روسیه کې زیږیدلی و او د پاریس په شمال لویدیځ کې اوسېدی. مخکې استخباراتي ادارو دی نه پیژانده. د فرانسوي ښوونکي له وژنې سره په دې هیواد کې غوسه راپارېدلې او ولسمشر ایمانوئل مکرون او نورو سیاسي ګوندونو دا اقدام غندلی دی. د کورنۍ چار وزیر جیرالد درمانین د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 19 نیټه وویل چې په فرانسه کې آنلاین د کرکې اچونکو په اړه اتیا تحقیقات روان دي. درمانین وویل چې چارواکي ګوري چې آیا د فرانسوي مسلمانانو یو شمیر ډلې وروسته له دې ادعا و چې دوی کرکه خپروي باید له منځه یوړل سي که نه. فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې پیښې په تړاو 15 کسان نیول سوي دي چې یو یې مخکې په تروریستي فعالیتونو تورن پیژندل سوی او منلی یې ده چې له وژونکي سره یې تماس درلود. په دغو کسانو کې د ښوونځي څلور کوچنیان هم شامل دي چې له وژونکي سره یې د پیسو په بدل کې د وژل سوي ښوونکي په پیژندلو کې مرسته کړې وه. رویټرز خبری آژانس د یوې سرچینې له قوله ویلي چې فرانسې غوښتل 231 هغه بهرنیان وباسي چې حکومت ورباندې د مذهبي سختدریځۍ لري. د ورستی پیښې ټوله فرانسه شوک کړې ده. تر دې 15 کاله مخکې هم د شارلی ابدو مجلې پر دفتر ځکه حمله سوې وه چې د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور یې خپور کړی و.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر او شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو. خو دا کله د شوې د جده
په زرپانه کې به لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه وو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوې نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یې بیننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوې نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول مې فکر درته نو اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهتلام کې د بیری ګل په نامه د مشاعره او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیری ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیری ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیری د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیری په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونه په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شعري ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شعرونو دویمه ټولګه ده چې تیرونه یې د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شعري ټولګې شعرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعری ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یادغونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپل مقالې او ویناوې واورولې. او په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوی لری کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامدار توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیرونه په غزنی کې یو شمیر خزینه شاعران راټول شوی وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړی مشاعره کړي. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه د لزګونو خزینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شیر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرمه او زړه راښکونکې موسیقي هم غږیږي. په اوتاکې تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینه والې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه مېرمنو ځینو خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه مېرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. د وستانګزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سول باندې ډېر اغیز لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته آماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړیو او له دښمنانو هم دی غواړو چې بالا بس ده مونږ صلح غواړو جګړې بس ده جنگ بس ده زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلالی ما شمی هیله یه ده حقی گلالی ما شمی هیله راه مکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالحی هم ده دغه مشاعره برخواله ده. دوایی په دغه مشاعره که گردونی ده سولی جغ پورته کول دی.
بلې مشاعره سدي په ټولنه کې د خصوصا ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې په روحیا باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلي شاعران را ټولې شوې دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ یعنی مونږ د سولې غوښتونکي او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسولینو پورې ورسوي.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کې وی ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کې وی رب چې په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی کرخې به می ورانی وی تقدیر به می کوټه کې وی هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی ولی څنګه چا دا تفسیر به می کوټه کې وی زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم ختم بروان وی او تقریر به می کوټه کې وی تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کې
یاد مشاعره د تیر شنبه په ورځ د غزنی ولایت د جندره مریات لوري جوړه سوی و د دغه مریات تعمیر فرید احمد عبیدی ازادي رادیو ته وویل ل دغه مشاعره څخه مخه د شذو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دی. د وای دلته شذې په بد وضعیت کې ژوند کوي دا ډول غونډي او مشاعره د هغې لپاره جوړول اړین دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی 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 والتیا لرله او په بار بار یې دمانه غوښتنه کړې وه چې مو یو مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو نور جنگ نه غواړو. جنګ بربادي ده د مو خوندې اومیندې کونډې شوي بورې شوي وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې شذې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، لتاسې به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوې ده او بیل شوې دي. سره هغه به د تاریخ جبر وګڼو، څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خو ته چې هغه کلر دي کبر دي دوی تر منځ فرهنګي اړیکې را غختلي کو ټینګي کو؟
چې نن سبا چونکه کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک کاروي، نو دې سره تر ډیر حد پورې دا کار شوې دي چې خلک یو بل سره رنږدې شوې دي، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډیر په خواره سي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راته کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغې کې بیا لارې وتړلې شي، سو ورځو لپاره سو مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ را تک دا لار کې اسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګری مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ را تګ کیږي. دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لریوالی دی هغه به په دغه طریقه رو رو ختمیږي.
مننه بنیرې سب تاسو تر ازو کتام هنرمندانو خدا پولی سره ماتي کړی دي چې په لره پښتونخوا کې و خسندرو ویلې شي الته یو غزل ریکارډ شي نو خبرې پښتونخوا ترازی دلته خلک اوري موږ ډیر بیل گیم لرو. مسئلہ د کتابونو دا د تحقیقاتو دا او د تخلیقاتو دا اکثر وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نور مسایلو کې څېړنه وشي په پښتو ژبه لیکل شوی وي د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړی شي؟
مننه. یو خو د کینمبوی خبره دادا چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبر وکړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې اوس پورې باغال ته ملاوی دا دغه بینو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې همدای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه په کېدل شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او دا غي تر صحیح اصل لیدل شي. دویم زما په دې کې هغه بداوی چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي. دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی رسائی بہت آسان شی. دویم خبر ہم دغه شی لگ نن سبا چون کی د انٹرنیٹ دور دے دتی سونو دی نو کفرس ک داسه خس اوکڑے شی او داسه لگ ډیر پدی مان نکار اوکڑے شی فعال عملګری د سوشل میډیا په دغه باندې او هغه داسه سایټونا یا داسه ویب پانی جوړی کړي چې هغه مواد چل تب پبلش کی یا خبر کی هغه تا هغه تا اپلوډ کی او هغه باندې پراته وی دغه شان دلته هم کدا خس اوشی نو د سری سری با د تلو راتلونه علاوه کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ د مسلې دي د غپ مخ کې د کلینا اپلا دی په خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي. نو دا به کې اوداسي خصوي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به ول ته خلک رسایي به وته وشي.
مننه ننګیال صاحب دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسې که چېرته وګورو په ځانګړي ډول په بره پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي. همدغه رنګه که چېرته موږ په لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخه په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي. که چېرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې را نشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل دا خبره خو مو خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے دی که نه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی. هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننټ کلچر دي نو هغه پاغې رو رو هاوی کیږي او چې اړیکې نوی سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي. نو بیا ستاسو خبره چې لری نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي.
بل مسله پکې دام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي یعنی یو ډل خلک به یو ډختی بل ډل بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونو او کلتورونو هم زیات ډیر زړه تاثیر کوي خو یو ځای شي سره کې دې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیرې صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو په کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کې دوه په برخه کې او په ځانګړي ډول په فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دې کې دا سیده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لګ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لګ ډېر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمنګ ریسنتلی یو دا غروان دی یو سیمینار منګ کو پاو افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سمه باندې کوي نشو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه دا هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوغړی ځکه من کدا کار کو نو من ته به حل تا لګي مشکلات او داسې نه راکېږي نو هغه دغه مشکلات د وږي ال تکي خلک چون کې بیا د سپرس کې دوه والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دي نو هغه د وږي خلک لګ ډاریږي چې لګا سينه چې موږ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ترسته مشکلات وی لګ دغه بکېږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاعره تا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د ځین خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې سمره پکار دي هغه نه دي زما خپل لیک دا دغه دی چې پدې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته چې کم منګ باندې مشکلات یا قانون نشته نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان وغواړي دا غي دلته دغو کی نو دا سمره چې کی دا ټیک دا روان دي خو زما خپل لغدا دي چې د دینه لګ دي ته ذاتول بکار دي دغه وجه دا چې الته چون کې غي ته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي نو چې دی زیات کین نو دا غي سره باغت تګ را تګ راشه درشه به زیات وي خلک به خبريږي دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي
منګل سب غړم یو بل پښتنه کوم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبه ترمنځم تغیر ورستر بلی په زیات هېدو دي څنګه کولی شو دا تغیر کم
بیا بزاخه خبرو کوم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هل تکي خلکو ته دا ډیره یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغي کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو او بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګوزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې ډېر فرق وي خدا سیده چې په کار دادا زما دا خوایشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کوي ټیکنالوژي یا یو ټکي یو یو د پښتو ځان کې جذب کین او چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي رادیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن اخوالي او پڅند دي کې نور مسائل بمو خو چون زمنګ ټولنه په داسې حالت کې چې موږ پکې دنیا ته راغلي نو دغه واړو وستر څلوي خلنې تر عمر راورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د واجب شاعر شوی خو زمو په واد کې زمو په شمول ډېر شاعران بس همدغه وازنه علت د شعر او شاعری
همدغه جګړې
او بدبختۍ او ناخوال
څومره وخت کې د شاعری شروع کړم څومره عمر دې درلوده
نو تقریبا نورې شپ زمو په خپل فکر باندې د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعری سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوی د کله د ډیر موده پاتې کله بس به وخت راشي چې یو احساس ووشی چې یو غزل یا شعر ولي نو لکه اصلا ما چې شاعری پیل کړی ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به لیکلی او کومه کومه برخه کې دي لیکلی دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغیزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعری کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعر به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقی برخ هم ډیره لري او څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره خو ډیره شاعری چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو د غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډیره علاقه داسې دې سره ده دمې ډیرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلې دې لیکلې دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چانه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولرې نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړي انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په ښو اخلاقو د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر لکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به راژوندې شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي به و چې د ملنګزي صاحب د شاعري اغه ملکه چې دا غي کډه کړې ده یا مرشوي ده دې کې څه وجوهات ولې ملګری تا ته دا وایي
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي مونږ یې همیشه ته فکر او زمونږ ورسره ټول ملګرتیا هم واقعا زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څو زم شان جورنالیستان دي څو لیکوالان دي څو نتاقان دي او خو په پرهنګي لحاظ باندې سره فکر وکړو زموږ ناس ټول ټول هم د سمګرو سره په ما باندې ډېر نیو کېم کې خو لکه دا سوال هغه ته بخپله واضح هره کې چې څوک چې شاعر ایمان او قابل جاني په دې پوهیږي چې دا شعر دسي یو مرحله لري ځکه تاسو د خوشحال خان خټک هغه مثال موریدل دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي د ترڅنګ رحمان بابا خپل یو بیت ویل دي دا مطلب دی چې د درد د بیلګې شي چې جن سو د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبرم په زیاده او زمونږ نظر هم شاید د ډېر غلط پدې نه چې شعر د څه وڅ نه دی چې تیار وخه ووړې وغه وخت دی ته ولې کی معنا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا غا انسان الکیږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکلم به د شعر نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام چې شعر خپل درد دی ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه غستلې شي چې
اوس یو غزل دی راته وې د مینې په باره کې دی ویلې وی
انورې صاحب د څه دی وې دا ځل ک بیا یار بی وفا وخیږي
دا ځل ک بیا یار بی وفا وخیږي
او قسم دې مانه خو به سا وخیږي زما ساده زړه چې باور پی وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې توری ټوکی ښکاری سلو کې یو چرته رښتیا وکیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې نه تالا وکیږي ربا عجیب ده حیران پاتې یم منزل تلاره مې خطا وکیږي او دغه اخرنه بندې نور څه وای یاره کمینه دی رښتونی اوسی د ملنګزه خو به پاوا وکیږي
دی غزل کې دی زیت ناهلی سرګند کړي دا د اغه مینه چې چا سر درلودل اغه نه ناهلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپل مینه کې ناکام شې هم داسې ده
ما درته یو چې شعر او شاعری و ته بده یو طبیعت یو الهام دی چې انسان ته کې یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به موږ فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همدارس په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومی چې ته ډېر زورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دی راایستلې دی بیان کړی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسو چې هر هفته اړوئ خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې چلی کلی ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستاوي او نظر زماوي هو کنه څنګه ستاوي او سر زماوي او داسي وی جګړې ته هوشه غما غشي ستا باندې او ټټر زماوي او تبرانه څنګ بے غور شوي وي لګوندې ته تا باندې اثر زماوي او دا حد بدمینې لا اوچت وی ډیر ستا باور کچرته په باور زماوي چاته ملنګ زی سوي زلو خای او کومه دې یو خل شان دلبر زماوي
تا ویل چې 1500 په شاوخوا کې شعرونه ملي کلی دي کوم کتاب دې چاپ کړي کنه دې چاپ کړي
د نړۍ اړې برخه کې پرمختګ کړي دي نو شعر شاعري نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا موږ چې لیکونو زمو په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه او لیکو او یې په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هیواد په کچه کم شاعران لرو په ماشاءالله زه ته ډیر سخت متاثر یم دا غو شعرونه ډیر هنري ډیر ارزښت لري که هغه په هر معیار ویلي که د مینې لپاره ویلي دي که د وطن لپاره ویلي که د خپلو خلکو ولسونو لپاره ویلي دي مانا شعر او شاعري هم نن ډیره غښتلې شوې ده ډیره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان پشان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر او شاعري کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګری پې مشوره وکړي نو حتماً به یو کتاب شعر ټولګه چاپ ځینې شاعران وستاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او مام لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلاً ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هیواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د طالب د هڅونې لپاره شعر او شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر او شاعري وشي نو شعر او شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته واورو داسې دی وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم ملکو مزان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسېږي خوګیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزی صاحب ته ډیرو شیانو ته چمتو یم د په مینه کې د سر ور کولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړي چې په هنر یې بشپړ کړي د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل لرته کیسه کوي
زرپانه پسته چونډي شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر حواره تیګه کېناسته د چادرې له څلور کونجه سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله ایوا دوې درې څلور خزینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې خزې پزه کش کړه سیګی د ډوډۍ له تاو د بویا ډکړل ګوتې یې وشمیرلې ایوا دوه درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځوانې خزې وویل خفګان مې نه در باندې لوریږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا اله د ناستې لپاره دا هواره تیګه ایښې وه له عمره پخې خزې ور وکتل
نوی راغلی خزه تر څنګ په هوار ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی، نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل، ها زویه د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل، لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړې، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلی شوه، خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل، خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي، که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و، هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ را نه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلی شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرې په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلی شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غریو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و، تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خام خالی دلیوی. چمبه د خزینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره خزي سندري وای. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې غني سندري له چمبه سره ویل دي. فرشتي مرسل نو موړي سره مرکه کړي.
معمولا دغه چمبه د دې خځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د خاده مراسمو کې دایره وای کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوس راتوي؟
دا خو ما شوق درلو داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پلار وړو کوم دې چمبه جوړ کړی و. دا مې والا 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 داسې مې ځای مې کړه جنه کوه تونه نه کوم ما دریاو ته وای یا سندرې ویلې زوړ کوم کنه ته کړه. نو دریا مې داسې ځکه چې د دریا کوم د زګ دول یا دیشه تبلیغ در کم زربونه دیم و نمانه دیم دم مزدکر و دیگر ربطار مزدکر خوب دیر کار میده این دوستان دیو نرماندان نخیسته ده.
که دیسی رو توایی چی تاسی پخپل چو سندرو که لی دایره یا چمبه نکار اخستایی؟
ملی رادیو تلویزیون که کومې سندرې چې ما ویلې په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دي. دریا سره مې ویلې دي ما ګورونې سندره چې هم په دریا کې ټلویزیون نشي نشېدله. اولین سندره د ټلویزیون چې جوړ شو نه وه شو اولین سندره وه چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې.
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه چې له دایره سره مو ویلې که نه؟
دایره سره مې اولین سندره د ټلویزیون
راووته. مخکې له دې چې خپلو خبرو ته دوام ورکړو، که تاسو نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که وسوایه، ایا امکان لري؟ ډېره مننه استاد. بېرته راځو د تاسې د چمبې ته که نه، که د دې په هکله راته ووایئ چې دا د چیرې اخیستې ده، دغه څه رقم چمبه ده؟
چې پخوانۍ چمبه ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړې. د ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږوم د سامات جوړېږي؟ هغه داسې هغه ورکړو اړمونه ورکړو زرکوک شي هغسې ګردای شي که نه. نو دا ما خپل جوړ کړو. بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا خو مې هغه شي تاجکستان ته یو ټیم سره رانه خو د ما دریا چې خلک ولیدي خلک حیران پاتې شو. سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایې چیرې ده کنسرت خلاص و. ما ته یې هغه وویل چې هلته راشه. ستړي مشې سره وکړې. زه د دریا استاد یم تاجکستان، او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي، خو دا رقم چې ته دریا وایې دا ما نه ولیدلی. نه، ما ورته وویل چیرې دې زده کړه؟ ما ورته ما په خپل کور کې زده کړه، کوم استاد نه لرم، کلي کې مې زده کړه. ښه، دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته، داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه. ته دوه کاره دي نه اخلې، امبم او زیر. امبم دا مانه ده که نه؟ دا مانه ده.
دغه دایره وهل پار کلی او ار ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي؟
ګوره چې زه کوم وایم، د ما بخي دنیا سره فرق ده.
تاسو فرق لري نور؟
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا رواج دلته ډېر زیات. تاجکستان کې، ازبکستان کې، ترکمنستان کې، قزاقستان کې، قرغیزستان کې، په دې زګزدلن دلته دریا ډېر رواج دلته ارکسترا سره.
بله، د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار اثارو کایل کوې؟ میرمنې نه موم زده کوم دي؟
دا ګوره ډېر زیات ما ویلې. دا سند د ښځو او د زه چې وایې زه داسې ګوره
دا مسلکي چمبه وهل دي؟
هو کنه مسلکي زه داسې وایم چې لکه تبلیغ غوندې وایم.
او بل څه رقم ده؟ دا مرکه په غی سندری باندې ختم کو چې د تاسو خپل ډیره زیاته خوښه ده او چې به سره ویلې ډیر وخت.
په ګل غونډي هاي